په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه له ملیحې امیرزاده اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. افغانستان په کابل کې د پاکستان سفیر پر روسو راکټي حمله د اعتراض لیک سپارلو لپاره حاضر کړي. افغان طالبان دا وکوي پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږل دي او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له جنرال سیکرټري سره ویني. تفصیل: د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتې او لالپورې ولسوالیو د پاکستان له لورې راکټي حمله وغندلې او پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. د ننګرهار پر ګوشتې او لالپورې ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په روستو حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور زخمیان شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلی حسین ته اعتراض لیک ورکړ.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پر لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې حمله خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان داوا کوي چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږل دي. افغان حکومت په کابل کې د تیرې اونۍ تر هغه خوندړي پریتروسه د مذاکراتو په وړاندې سوړ غبرګون وښود چې څلور شپېته کسان پکې وژل شول. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال تیر ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجود کې خبر دي خو تر هغه بالته ولاړ نشي تر څو پاکستان خپل هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د طالبانو سرچینو رسنو ته ویلي چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیز پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د لیدو لپاره په دوشنبه کراچۍ ته رسیدلې دي. په قطر کې د طالبانو یو بیان رویټرز ته ویلي چې د دې پروانه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي ځکه دوی ورله مخ خپل پسرلنی جګړه پیل کړي چې بریاوي لري. په پاکستان کې میشت یو مشر طالب فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې دا پلاوی به ډیر ځل له پاکستانی او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې پیل کړي. تیره میاشت طالبانو د سولې په مذاکراتو کې له ګډون نه انکار کړی او د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لخوا د سولې لپاره څلور اړخیزې ناستې بې ګټې بللې وې. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د بریدکونکو وسلوالو زر او ښکاره محاکمه ګړندې کړي. دا غوښتنه تیر ورځ د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو د بحالې پر مهال وشوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې تر برید وروسته وځنډېدل. دا مذاکرات په تیر کال دسمبر میاشت کې هغه وخت پیل شوي چې کله هندي وزیر اعظم د خپل پاکستاني سیال نواز شریف لیدو ته په یو ناڅاپي سفر لاهور ته سفر کړیو. هند پر پاکستان میشته وسلواله ډلې جیش محمد د دبري تور پورې کړي او چې اوه هندي پوځیان پکې وژل شي. هند وايي په دې تړاو یې د اقدام وړ استخباراتي معلومات اسلام آباد ته ورکړي دي. بلخوا پاکستان تیر میاشت په خزای تخپل پلټون کې ولېګل او داوه کوي چې د پښتنو ګرویزونو لپاره د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون اوه مشکوک غړي نیولې دي. پرون بنوي دلی کې د هند بارنو چارو وزارت مرستیال سوبرامانیم جیشنکر لخپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودري سره د لیدو پر مال د بریټ په پلټونو کې پر زر او ښکارا پرمختګ ټینګار وکړ. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس پای د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکېل نشي. کریموف زیاته کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلول د ټولې سیمې لپاره ډېر مهم دي. د تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو لپاره ناکامې هڅې کوي. د کریموف په وینا د افغانستان ازبکستان بے ثباتی خاید سیمه نور او هوادونو ته مغزیږي. پوتین ویل چې روس او ازبکستان د ترګرې ضد نړیوال ائتلاف ترامیاسه کې دومله تړکوي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو ګډې کمانډانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډې کمانډانې د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د لویو بریدونو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان فرناندو استریلا پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
partner forces have come have reason to believe
guards wakuna bawar lari che da haqani aw taliban aw ata tana pa kabul parwan khost aw logar ki pro muhim zainu da janmar gubridun plan lari ta kasan da hamlo pa plan aw tar sar kawlo ki pa hamkari mashkuk di mush prekra wakta che da de kasan pa da malumat da de la parakh parak kro che zmush aw zmush la afghan aw hamkaran aw sar mrasa wasi so da kasan wunisu aw da bridun makhniwai bukro
نموري له نورو جزئیات ورکولو ډډه وکړه. او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سیکرټری جنرال لمبرټو زانیر سره ویني. دغه ملاقات د روس دفاع وزارت په استازیتو په ماسکو کې د یو امنیتی کانفرنس په سنډه کې کیږي. دواړه مشان په یوکرین کې د او اس سی ای سازمان خصوصي سارونکو مشن پر فعالیتونو خبرې کوي. دغه مشن په ختیځ یوکرین کې د دزبندۍ لازمنامه چې د منس تړون برخه ده سره نه کوي. بلخو د امنیتی کانفرنس په سنډه کې د روس دفاع وزیر سرګی شويګو او دغه ایرانی هم منصب حسین دیغان ترمنس هم ملاقات ټاکل شوې ده. رپورټونه وايي دواړه بل روس نه د تهران د جنگي جازونو او ټانکونو خستو په امکان خبرې کوي. نو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تا کرن صوبې او د موسم حال رابیا اکرم خان اور
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 اویا پیسې یو ریال په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. افغانۍ په 1 روپۍ 250 پیسې او په 1 روپۍ 450 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 13 او زیات نه زیات 14 بنو کې 14 او 14 او په کوټه کې 10 او 28 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ته د لپاره احضار کړ چې دغه هواد له لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو د کیدونکو راکټي بریدونو په اړه اعتراض لیک ورته وسپاري. د ممندو کبالي مشران د حکومت هغه اقدام غندي چې لمخې د دوی په سیمه کې د ماشومان یو شمیر سکولونه تړل شوی دی.
د خلکو هغه زړونه چې کم دی هغه مات کړل د جنکو چې کم شوق او یاد پلارانو د مومندو هغه ختم شو.
بلخ د خیبر جنسای په باړه کې د شلوبر سیمه یو مشروای دوی د خپل ماشومان لپاره په خپل حجره کې سکول پرانسته خو حکومت مرستا ورسره نه کوي.
ته تعلیم د چارواکو نه مو ډیر وخت وکړل کنه هیڅ اثر نه کوي. 1500 بچي د مصر دوی ټیچرې دي.
اول جنوبی وزیرستان د فاټا د پرمختیاي ادارې د تختول شو کارکونکو د کورنایو غړي پر حکومت نیوکه کوي چې دوی د خپلوانو د راخلاصولو لپاره جدي هڅه نه کوي.
ورنه لګي او چې دنبر هاشي هغه بو شي مونږ جرګې روان دي اورال خبره دن شول او اوس مونږ د ټوله د خبره واضح شول چې دا ټول دروغ دي.
د مشال رادیوي مجله خبرونه هم اوري هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم ولنه موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویان مشال ریډیو ته ویلي چې دا کاری د پاکستان لوري د راکټي حمله پر وړاندې د احتجاج سرګندولو لپاره کړی دی. افغان حکومت په وار وار شکایت کړی چې د پاکستان لوري د دوی پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کوي. په دې اړه نور د فراش فرشته جلال زین اور
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلې او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په ورستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندیښنې ثبت شوې دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حملې وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبر نه خپرېږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینو ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ تر مخه په ممند جنسا کې څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. د سکولونو تړلو پر ضد تیر مازیګر د ممندو مشرانو په یو خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې دغه تړل شوي سکولونه بیرته پرانیزي. دوی وایي په سیمو کې د یو شمېر امنیتي او ځایي مشکلاتو له کبله دوی خپل ماشومان د لرې سیمو سکولونو ته نشي لیږلی. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په ممندو بلکې په ټوله فاټا کې څلور سوه داسې سکولونه تړل شوي چې د درې کیلومتره په فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. تفصیل پیښور غلام غوث راکوي.
د مومندو قبایلی مشرانو په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې څلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوي دي چې له وجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخته شوي دي. ملک عطاالله ترغزی دې لړکی مشال ریډیو ته وایي
حکومت بند کړی چې یاره دې کې تعداد کم دی ماشومانو، ټیچر سټاف چې دی عینور علاقو ته ولېږل او هغه ماشومان چې دي نن سبا داسې دښمنان دي چې دې څوک نه لیږي، هغه ندی یو بل سره اختلافات یا واسوک اسیم ندی او خاص کر سپیشلی بجینکای خو به سونه لی یره یو 45 کله بجینکو
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشا مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی لاندې د هغه د کلی د جینکو سکول هم تړل شوی دی او په دغه وجه د هوی د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جینکو ختم کړي دي چې باغی کې د 240 کې 62 ماشومان داخل دي. نو اوس هغه جینکې او ماشومان چې کوم دی هغه بس کورونو کوڅو کې لوبي ټقالي کوي او د وطن دشمنانو لاندې کونجي دي په 2 کیلومتر او 3 کیلومتر کې تک چکم دي او به خاص کر زنانه. نو دا مطلب نو سره سره سړي ظلم کوي دا دوی چې کم قدم وسپور دکو د خلکو هغه زړونه چې کم دی هغه مات کړل د جینکو چې کم هغه شوق او یا د پلارانو د مومندو هغه ختم شو.
خو د ریشنلایزیشن پالیسۍ په لړ کې د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څنګه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ یوازې په مومندو قبایلی سیمه کې نه ده عملي شوې بلکې په ټوله قبایلی سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسۍ لاندې څلور سوه هغه سکولونه تړل شوي دي کومو کې چې د ماشومانو شمیره ډیره کمه وه او په دې څلور سوه سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې درې کیلومتره کی ور سره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته سکولونه بندول پیل کړی دی او لری سکولونو ته د ماشومان په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومان مستقبل نه خرابوي، د پین په ځای د لا ټوپک لاس کې نور غي دا ماشومان یې کې مې دي دا لري تلیم نشي د یو کیلومتر نه غیر قبیله علاقه ده. ودې کې هم مختلف جوهات دي.
د مومندو قبایلی مشرانو په خبری کانفرنس کې وغوښتنه وکړه چې بند کړی شوي سکولونه دی واپس خلاص کړی شي، ګنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د نامنیو پوځي عملیاتو پر مهال 92 سرکاري سکولونه وران شوي چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. دای چارواکي وایي په ځینو وران شوو سکولونو کې یې خیمې لګولي او په روان اوړي کې به دغه سکولونه په نږدې حجرو کې شروع کوي. بلخوا ځایي خلک وایي په سکولونو کې استادان ډیر کم دي او دا چې دغه ستونزه دی هم حکومت ورته حل کړي. په دې اړه تفصیل د سیمینار د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو اوو کلونو کې خواوشا 92 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه لمنځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو توای
مو سره په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې چې هغه فلی یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوی دي. هغه 92 سکول نه مکمل داغه پی سی باندې تیار شوی دی، اپروول داغه شوی دی، په هغه باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسې چې هغه فلی ډیسټراید دي نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړی دی. په هغه ټینټونو کې فلحال ماشومان لګیاري سبق وایي. ولې چې اوس د ګرمۍ موسم راغونو موږ فیصله دا کړی ده چې کوم نږدې حجره یا جماعت د سکول سره وي د ماشومان هغه ته شفت کو چې په خطر کې باندې سبق وای. ډېر ادارې موږ سره د خیر خګړول لګیاري کار کوي په سکولونو کې.
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دی دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تاوان دی زه ضرورت دی ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسیدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام موږ سره په دې کې تاوان کوي د سیستم به مزید بهتر کیږي انشاءالله.
او د باډې شلوبر غلام حیدر پرې دی وای چې دوی په خپل حجره کې د جن یو پرایمری سکول شروع کړی دی خو د خزینه استادانو پکې کمای دی.
د دغه علاقې د مینې لپاره چې دغه خلکو د تعلیم سره مینه ده مو په خپل حجرې کې زوی ورکړی دی. د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل محنت چې کوم دی مو کېږه کوو. د تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هېڅ اثر نه کېږي. 1500 بچې د موسره نن سبا سبق وی دوی ټیچرې دي. مو دا ارز وکړو غو تعلیم والا لا چې مولا ټیچرې روکو نه روکوي.
چارواکي وایي چې یو اقدام د پاس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پښتونخوا گورنر د ځانګړي پرمختیايي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال راډیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 3:30 بجو.
اردوونکو پرون د نهي اسیشن به پروز د افغانستان په خاوره کې جوړ د وزیرستاني کډوالو په یو کیمپ کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې او کمانډان او دغه ملګری په ډزو وژل شوې دي. په ډېر اسماعیل خان کې د پاکستان حکومتي چارواکي د دغه پیښې پخله کوي. بلخو د طالبانو د همیاد ډلې یو بیان ویلي چې دوی ته خپل دښمن معلوم دی او دا چې دغه وژنې غچ په اخلي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د افغانستان سیمې برلمن تور اوړې دلیو د وزیرستان د کډوالو ځانی کیمپ نه را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق د کډوالو په دغي کیمپ شه د دریم په ورځ په یو ګاډي کې سوارونه سرګنده وسلوالو د طریقې طالبان پاکستان حکیم الله ډالې د یو مخشنی کمانډر ګل جنت خان عرف زبل مسعود او داغه یو بل ملګر نور عالم مسعود هغه وخت وویشتل وواژل چکلا دوی د کډوالو ځانی کیمپ لامن په یو دکان کښې ناست وه. د دوی د ویشتلو وژلو پړه تر دغې وخته پورې لا چا هم منلې نه ده. ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د پېښې او په پېښه کښې د وژلو طالبانو د مر پخلای کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولي دي چې د وژلو دواړو طالبانو مړی سولي وزیرستان ته را رسولی شوي دي. په بل پلو د طریقې طالبان پاکستان اکیمولا ډالې وایوند نن گئی زما د ټلیفون په لیکې د دغې پېښې پخلای وکړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
له جنوبي وزیرستانه د فاټا د پرمختیایي ادارې د تختغل شوو کارکوونکو د کورنیو غړي وایي چې حکومت د دغو کارکوونکو د رخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. پرون د تختغل شوو کارکوونکو د کورنیو غړو په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې له حکومت د دوی د خپلوانو د رخلاصولو لپاره د سنجیده هڅو پیلولو غوښتنه وکړه. بلخوا د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په دغه لړ کې تر FCR لاندې ګرفتاریانې کړي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات هم کوي. نور له پېښوره د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
له جنوبي وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلي سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوي کارکوونکو کې د چوتنګي ډیم پراجکټ ډایرکټر عقیق بنګش هم شامل دی. پېښور کې د خبري غونډې وروستو د نوموړي زوی حارث بنګش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکوونکو د راخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت افورټس بالکل زیرو دي. دا دروغو ته سړیان سټارټ نه اول نه لګي وو چې دن به رها شي، هغه به وشي، مونږ جرګې روانې دي، اورال خبره ډن شوله. اور دا نو اوس مونږ ته ټولې دا خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي، ځکه چې هغوی خپله رابطه وکړله اغواکارانو. هغوی وایي مونږ خبرو ته هم تیار یو، مونږ هر څه ته تیار یو، خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي.
د یو تختولی شوي کارکوونکي شاهد خان تره فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفون نه کوي او د تختولی شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري.
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دن کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي د ټولو کسانو.
مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي نو مونږ به په وزیرستان کې 50,000 نوکاري کړی یو. زما وراره غریب 50,000 باندې هلته نوکاري کړه، کچا نوکاري سرویئر والا وزیرستان ته تللی دی. پسې
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د FDA د کارکوونکو د رخلاصولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي. پام دی وی چې سورو د وړاندې د FDA د اتو تختول شوی کارکونکو څخه یو کارکونکو لاغوا کارانو د منګولو راخلاص شو او وس و کارکونکو د غوا کارانو په ولکه کې دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بے شک چوپ
ډېره سخته روانې تیره هر څه ته
ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 اوریدلی شئ.
د نهي اسي شنبه په ورځ د پاکستان او هند بهرنیو چارو سیکرټرانو په نوې ډلی کې سره ولیدل. دا په جنوري کې د هند پټان کوټ پر هوایي ډې تر وسلوال برید وروسته د دواړو هیوادونو لړپوړو چارواکو لومړی لیدنه وه. تر ملاقات وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت وویل له پاکستاني سیکرټر سره یې د پټان کوټ پېښې پلټنو موضوع شریکه کړه. اسلام آباد وویل له نوې ډلی سره یې په بلوچستان کې د هندیو استخباراتو د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې آیا د چارواکو لیدنه بعد اسلام آباد او نوې ډلی په اړیکو کې بدلون راوستی شي او که نه. پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ ورو.
د
نهي پر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل اس جی شنکر له خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودھری سره په خبرو کې د پټان کوټ پر هوایی اډې د برید پلټنو کولو ټینګار وکړ. بیان زیاتوي په لیدنه کې له پاکستانه غوښتنه وشوه چې د هند بحري ځواک په خوانی نیول شوی افسر کلبوشن یادف ته د رسایي ورکړل شي. په عین وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری له هندي سیال جی شنکر سره په پاکستان کې د هندي استخباراتو د لاسوهنې ترڅنګ د کشمیر پر لانجه هم خبرې وکړې. شنون کې وایي د دواړو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو لیدنه یو وړوکی مثبت اقدام دی. خو دوی د نوې ډیلی او اسلام آباد حکومتونو خبرو شویو بیانونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم پیچلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان مشال راډیو ته وویل پر امریکا د 2001 زیږیز کال سپتمبر تر حملو وروسته نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد نړیوال احساس په کارولو د دواړو هیوادونو مهمې مسالې او لانجې شاته غورځولې دي.
حقیقت دا دی چې د هند او پاکستان مسلې ډېرې پیچلې دي او په تاریخ کې ریښه لري. د ستمبر 11 تر حملې وروسته هند په پوره غور دا پریکړه کړې چې د ترګرې ضد له نړیوال احساس او هلو ځلو د ګټې اخستو له لارې به پاکستان تر فشار لاندې ساتي. هغوی هڅه کوي چې له هرې موقع ګټه واخلي چې خپل ولس ته پیغام ورکړي او ځان ته هم باور ورکړي چې پر دوه اړخیزو مسلو له پاکستان سره له بامانا خبرو اترو ځان لرې وساتي او یوازې د ترګرې په موضوع خبرې وکړي. په بل معنا ښکاري داسې چې هند غواړي د پاکستان او هند ترمنځ مسلې له سره تعریف کړي، خو د نوې ډیلی دا ډول فکر کار نه کوي. یعنی یوازې پر پاکستان له دباو یا فشار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو منظرنامه نه بدلیږي.
په نوې ډیلی کې د هند پوځ په خوانی جنرال او د سیمهیزو چارو پوه اشوک مهتا له شمشاد احمد خان سره مخالفت کوي او وایي نوې ډیلی غواړي چې له اسلام آباد سره به امانه خبرې وکړي، خو په پاکستان کې د واک ګڼ مراکز دي چې تل د خبرو بهیر ماتولو هڅه کوي.
په پاکستان کې داسې ملکي یا سویلین حکومتونه نشته چې ټول واک په لاس کې وي. هلته ملکي حکومت تل کمزوری وي او د کورنیو مسلو له کبله لا پسې کمزوری کول کېږي. د مثال په توګه اوس د پاناما اسنادو مسله ده، کله د ممتاز قادری معامله وي، کله عمران خان او داسې نور، دا هر څه اتفاقا نه کېږي. دا هغه کسان کوي چې په هیواد کې دننه د واک توازن خراب کړي. دا هغه قوتونه دي چې د هند او پاکستان اړیکې شکېدو ته نه پرېږدي. په دې کې یو مهم د پاکستان فوج دی. فوج نه غواړي چې اړیکې ښې شي، او که غواړي هم نو د داسې ایجنډې د لارې غواړي چې فوج خپله جوړ کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان زیاتوي چې که د پټان کوټ یا د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي پیښې وشي هم باید ډیلی او اسلام آباد خبرو ته دوام ورکړي. پخوانی هندی جنرال اشوک مهتا زیاتوي چې پاکستان نه یوازې وړې ټاکټیکي اټومي وسلې لري، بلکې چین هم د پاکستان له لارې په سیمه کې د هند نفوذ کمولو هڅه کوي. نو ځکه باید نوی ډیلی په هر صورت له اسلام آباد سره خبرو ته دوام ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، په پاکستان کې د مذهبي لږکیو یو سازمان جماعت احمدیه د دغې ډلې په اړه د 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د احمدیانو خلاف په ټولنیز امتیاز کې څه ډول فرق نه دی راغلی او نه هم د دوی پر ضد په کرکه کې کموالی تر سترګو کیږي. رپورټ وایي بلخوا حکومت هم د دوی په ساتنه کې ناکامه شوی دی. له اسلام آباده رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د جماعت احمدیه لخوا خپور شوی کلنی رپورٹ کې ویل شوی دی چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله روانه ده. رپورٹ تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوی وو. رپورٹ زیاتوي چې په جهلم کې یو کارخانه او یو شمېر کورونه هم سوځول شوی وو. د رپورٹ په وینا چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی، کم چې خپل د احمدیانو پر رسایي کې هم پاتې نه شو. رپورٹ وایي د دوی دا اقدام د آئین آرټیکل د شلم خلاف ورسیده. د ټولنیز امتیاز په اړه رپورټ وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوی وو. د رپورټ تر مخه مقامي ووټونو کې د احمدیانو لپاره خندونه جوړ کړی شوی وو. رپورټ په وینا چې حکومت احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کوم شال ریډیو ته تاسو وګی په پیښور کې د مسپخین یو نیمه بجې شو د ملیحه امیرزادانه د خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان بارنو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت ننګرهار پر ګوشتې او لال پورې ولسوالۍ او د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. په کابل کې د پاکستان سفیر پر لال پورې او ګوشتې ولسوالۍ کې پر دې حمله خواشینی څرګند کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان داوا کوي چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلې دی. د طالبانو سرچینو سنوت ویلیو چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسي زپلاوي له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره په دو شنبه کراچي ته رسیدلي. د افغان ولسمشر ویان مرستیال 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوي په موجودګۍ خبر دي او تر هغه بل تل نه شي تر څو اسلام آباد خپل ژمنه پوره نکړي. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوائي پوځي اډې باندې د برید کونکو وسلوالو زراو ښکارا محاکمه ګړندې کړي. دا غوښتنه 13 ورځ دوانو لوریو ترمنځ د مذاکراتو د بحالې پر مهال شو. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې ته برید وروسته وځنډېدل. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس پای افغانستان د سولې په هڅو کې برخه لري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تر خبرو وروسته ویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکېل نشي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو ګډې قومندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډې قومندانې د حقانی شبکې او وسوالو طالبانو د هغو اتو ځانمرګو برید کوونکو نمونه خبره کړې چې د دوی په وینا د لویو بریدونو پلان لري. او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سیکرټري جنرال لمبارټو زانیر سره ویني.
او سرودونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه درته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خبرولو کې بوخت وو. د ځینو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خبرونه کې خبر شي. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف سمیم په درناوي غونډه وکړه
چې څوک چې د انسان مننه ونکي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای، نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد که خلکو ګټیو کې او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټیو کې هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستلا مونږ د مینی درم سال کې هسي خټیو.
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتابه د غیب عالم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو را سره اوسه. استاد آصف سمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي سمیم په ژوند او فن خبرې کېدي. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد سمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د ادبي هڅې درې لوري لري.
لومړی دا چې لیکوالي د دې او سره څنګه کې شاعري ده، دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي، او دریم د هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي کله ټولنیز هم شي او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وایي آصف صمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وایي حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی، او کله ناکله د وخت سره په نه همغږي کېدو یې تاوانونه هم ګاللي دي.
دلته د استاد شخصیت باره کې مونږ نه مخکې ډېر دوستانو خبرې وکړې، دا نور دوستان چې دي د دې خبرې مو واورېدلې، نو دا سړیتوب چې ده دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی سړیتوب نه شي کولای دې وطن کې، سړیتوب په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوږلنیو په بیه تمامېږي، او دا ثبوت ده ورکړی. په دې برخه کې تاسو نه خبرې وکړو، زه فکر کوم لا به هم کمی، خو استاد له دغه ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال ویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې، خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، د نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مشاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی، خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای، نه به لکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی، او ما خپله هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یاداشتونه اخیستې وای. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره، ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاور، دا یو قلم دی، دا هم کله ده ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ، زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی، او د چاته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې همدومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم، بل کار مه کوئ، مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړي. خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه، پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو.
ننګرهار سوات ته ورځو. غورځنګ ادبي ټولنې دغلته د هر کال په سیر سخ کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې پکې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلي پراتک هر کال د پښتو غاټول ګل په نوم مشاعره جوړونکي غورځنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې، داسې داسې لوبې کېږي، رند ولاړ په مسله دی، د وایز په لاس کې جام دی، حالات زکه شول بې واکه، د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی و نکو، نو دا ذکر قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکی انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه اول
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه دی، زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسمه، او قیصه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې، قیصه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې، زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسمه.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وي، هر څنګ وي، هر څومره وي، خو آینې له به د سترګو په جنګ بیا هم ورځي، او دا یې خوبي ده که خامي ده، تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پېښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعرې ته راغلی و، مزاحیه شعرونه یې وړاندې کړل.
سترګې د ژوندی باڼه دې مړه ساته، او زړه دې را لخه کو خدای دې ښه ساته، او یا مې هغه خوا که یا مې دې خوا که، هسې په دغه کې خو مې مه ساته. مونږ ځواني خپله برباد که، خلکو ګټې وکړي، او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي، هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله، مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وکړي. زلمی چې راشي خلک الله وباسي، د ناوې کور ولا الوه وباسي، او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم، خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اصغر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به وسرک گمنام بوي، مونکا د پختو لمن نه نیوي، مونکا د پختو لمن نه نیوي، مونگلا باز غو لمن نه نیوي.
خټک یوسف زید مومن کا فری دے دے، مروت کا بانو سے دے، اتن وند بپلک لار ٹولیو زل رازو حالات ببدلو.
مشاعرې ته خپله وینا کې پروفیسر اباسین یوسفزی ویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کیږي، په ولسی کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا ادیبان ملګري، دا دومره ښایسته شاعران، دومره ښکلي ښکلي، تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکې، او تاسو ته خوندونه وام غستل، ډېر په پراخه سینه باندې تاسو واورېدل. دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوثه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو، راځئ د سواد د یو ارواښه د بلبلې غزاله جاوید سندره واورو. فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمیر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار بشیر ګواخ غږېدلې او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پختلې. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېل چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مرته راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو دپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب، تاسو په کندهار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لری او هغه د لار نه مختلف کارونه مو کړی دي. مهم مهم کارونه مو څوی
د 2003 کال کې زه په دې وخت باندې دلم دلته د خورو ورو هغه مو متلینو د پاره چې وګړي په خپل مکاتب کې په فونزي کې د مدتیش په سر باندې کوم څه پاتې کولې یا د ځانې کولې د خاطه وړاندې کولې د اووی پر اصلولو باندې پختلم. د اووی یو غاډه هسته یو غاډه منداره موږ جوړ کړ چې نوم یې و کندهار منداره او فلم مرکز. دا څه غلړی دوام کوي دا چې څه څه زه په دې موافق کولم یو څه باندې دلم چې زه دلته یو اډیو ویډیو یا زغیز او انګریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په دې کار باندې په دوه غرونه هم کار کړی دی.
دا پلار پروډکشن تاسو یاد کړ، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نومې شو؟
موږ دلته په هغه جان محمد پلار صاحب نومېږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی. او بیا پلار صاحب د زرغونې انا علي لیسې چې د سجنو یو لیسانه په کندهار کې دی، هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یو صحنه بللې د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا پیسلا یو ممثل یا اکثر تیر شوی دی. همدارنګه محمد پلاس د نامه د تشبس یا د ده د نوم د ساتلو دپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په کندهار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به په خوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو د دوی تعداد به څومره؟
د مخکې خبره خو دا څه و چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړله. دوی کوچ وکړي د کندهار څخه په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وو. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر ډرامې فلم پېچو او د دې ټولو په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم. ان شاء الله رحمان الحمدلله زه په دې باندې څنګه دل هم دلته دا کار ته ما شروع کی وو چې یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر او تګوري دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم څه دی، نه البته راډیو او فلم د دین لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوړي دي. خو البته په تصویري مسایلو کې د سجناو په برخه کې ځینې ستونزې شته.
او انی صاحب، ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه وروسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو. نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مساتلې دي او بس کلس کاری که ډېر کاری. حتی د دکان اعلان هم جوړوو، د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو. په هغه باندې خپله ګزاره کوو خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر ګواخ مرکه موریدله. د مشال لډیوی مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمی ځوانان درو پیژنو.
کپی خورک کابلای دلالای لالای دلالای. زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
ما خام خټک د نوخار اوسیدونکو ده، خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري، خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماښام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځي چې وایو
د ماښام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی، او دا یې دریم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی، کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال په خپله د قانون استاد دی، نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو ترپی ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماښام خټک مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپل مخ شوی، نو هغه په افسانوي شکل وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دی کې زنه پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي. درې څلور افسانې داسې دي، زنه موجودات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله ده، بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي، هغه څنګه ژوند تیری، یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومبه افسانه لیکلي، خو بیا چې د ډاکټر محبوب وزیر کتاب دی 1 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو، نو ده هم وګڼل چې دا افسانه چاپ کول ضروری دي.
دا افسانه زما په ذهن کې خوندي، خو چې دا کله د 1 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 1 ستمبر اثرات کتاب د موي وزیر راغی، نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې را د زنس د دې سره متعلقه لکه ځان مرګي برید افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را د سنس د دې سره ورته موضوعات زما سره مو کچره ما په وخت لیکلو، نو کې دې شي کتاب برخه ګرځېدلې وي. نو ما بیا دا چې سبول ما یاره کم از کم موسم وخت نه دی تل، کم از کم موس اولی کنه، ما بیا دا هغه موضوعات راوړل. هغه کې
په کراچۍ کې په یو وخت قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی، او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي.
ځنه خلکو چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل قائل نیم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغه لپاره به ته وخت خپل راوباسي. دا 15 کتابونه، دا 15 کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی، دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده
د ماښام خټک. دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د 13-14 کالو راهیسې په باقاعده توګه هر میاش خپلې ادبی غونډې کوي.
دا ستانر تیرو ملاتکو چی اطاعت مورت لار نکلی دا سی اولاد دا سی بلاتکو چی مائلات دنارو غی و نشی دا سی تدید دارو دواتکو چی مل مسلم زکا خیراتی نی ارباب دزمکی و سحراتکو من اخلاق چی حدیبی کی نوی
اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانی د شعر سره علاقه لرله، خو له 13-15 کلونو راهیسې په خپل شعر لیکي.
ما هسي د ادب کتابونه یا د اشعار په مکتله د دیوانو خو ما چې خپل ورته شروع کړی تقریبا کې د 15 کال د نتیجه چې شعر او شاعري سره د ډیر علاقه پیدا شوې و. نو د 15 کال کې تقریبا نو ورته د وطن نه خالي دی او ځکه په معاصر نقطو باندې زما شعر کې معاصر شاعري ده کنه.
فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعرې جوړوي، او دې هم پکې برخه اخلي.
زمان خوشحال په مختلف ولسوالۍ د بلخ ولایت کې پښتو ادبي بهیرونه شته دي، لکه چربوتک شو، بلخ شو، چمتال شو. نو دې ولسوالۍ کې شته. بیا دننه په ښار کې چې دی هم پښتو ادبي بهیر لرو. موږ ته د جمعې په ورځ وروسته د 2 بجې نه تر تقریبا چې تر 5 بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکلي هم دي، نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځی د غم شیرونه لیکل دي. نو چې داسې دا رازې د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
اوس کی د خوښی مې توفانی رې په ګریوان ورځو د ټاکنو مانېدل افغانان. ګوتو چې خالونه د ملالې په تندي کړل کټ وهل ناهي د میوندۍ په هاغه آن. پیغلې په آسن شوې په سندرو کې دویله، ورونه مو یو شوي جوړوي افغانستان. او درست نړۍ خوشاله مبارک شراته وایي، درست نړۍ خوشاله مبارک شراته وایي. خوښ نه دي تور مخي ځینې ځینې غلیمان، ویاړي حبیبي تل د احمد محمود په نسل. نن یې غوره کړی دی مالیار غني انسان.
عملته په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو.
بیا کې بورې په مزار مې نه سخی جان سلې ګلې نار مزار واوا دل پر جان سلې ګلې نار مزار واوا دل پر جان بیا کې بورې په مزار مې نه سخی جان
درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بلونه به بیا ستاسو په وړاندې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.